امنیت شورا پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړل. دغه شورا د رایو په اکثریت سره د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم ماموریت وغځاوه. امنیت شورا د 2011 کال په جون کې د 1983 نمبر بندیزونو لړۍ پیل کړه. په اساس یې له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو له ممنوعیت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه، په ځانګړي ډول شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل د دغو بندیزونو د ادامې یو اساسي دلیل یادېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د امنیت شورا له پریکړې هرکلی کړی دی. د هغه په خبره ټولګډونو حکومت یو انتخاب نه دی، بلکې د سولې یوازینۍ لاره ده. اخو بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بندیزونو تمدید ناکامه تګلاره ده او باید په داسې پالیسیو بیا کتنه وشي څو د مثبت او رغنده تعامل لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دا هیله مند دی له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد د راولپنډۍ په ایډیالي زندان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان د نازک روغتیایي حالت او له هغه سره پر لیدو کتو د بندیز پر ضد د پارلمان مخې ته د احتجاجي پر لتوهلو اعلان کړی دی. غورځنګ دا اعلان د فبروري په 12 څو ساعته وروسته تر هغه وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان صفدری سترې محکمې ته د نوموړي د روغتیا په اړه راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلي چې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې پر معاینې او درملنې سربیره د خان ښی سترګه خورا کمزورې شوې لیدل شوې ده او ویل شوي چې دغه ښی سترګې د لیدو 50% ځواک له لاسه ورکړی او یوازې 15% ځواک پاتې دی. 1500 څخه زیاتو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پېښور عالی محکمې ته عریضه کړې چې له پاکستان څخه د دوی د ایستلو مخه ونیسي. دوی په خپل عریضه کې استدلال کړی چې افغانستان ته ستنېدل به د دوی ژوند او معیشت دواړه له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان په وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تیزه کړې. او نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ د ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نن د فبروری 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده. د ګڼو افغانانو لپاره رادیو لا هم د خبرونو او معلوماتو اساسي سرچینه ده. افغانستان کې لا هم شاوخوا 200 رادیوګانې فعالیت کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه رادیوګانې د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې، خو طالبانو ویلي چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 30 رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي. پوښتنې دا دي چې رادیو یا دغه غږیزه رسنۍ له ډیجیټلي او ټکنالوژیکي پرمختګ سره سره لا هم ولې ژوندۍ پاتې ده او په ټولنه کې خپل ځای ساتلی دی. د رادیو ځانګړتیاوې نورو رسنیو ته په کتو څه دي او خلکو په ځانګړې توګه افغانانو له رادیو څه زده کړي، دا او ورته نورې مسلې د ژوند رنګونو په پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو او اورېدونکو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي. په لومړۍ برخه کې زموږ دوه دایمي خواږه اورېدونکي نبی الله زابلای او دغه راز محمد نبی احمدي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې بیا یو شمیر د نظر خواندانو د پانتون استادانو هم د رادیو او په ځانګړې توګه د ازادۍ رادیو د ارزښت په اړه موږ سره خبرې کړې. هغه به هم د خپرونې په دوهم نیمایي کې واورو. لومړی خپرونه مو یا د خپرونې لومړی برخه مو خپل اوریدونکو ته ځانګړې کړې ده. ورځو په پایل کې نبی الله زابلي ته زبلای صاحب ستړي مشي، تاسو زموږ د دایمي اوریدونکو په قطار کې یې، راته ووایئ چې له کومه وخته مو راډیو اوریدل پیل کړل او ولې راډیو اورئ؟ ممکن له نورو اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې نو ولې د ټول عمر یا د عمر یوه برخه راډیو اوریدلو ته وقف کړې؟
ډیره زیاته مننه کوم جنابی لودین صاحب محترمه، سلامونه تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته، همدارنګ ستاسو همکارانو ته، د راډیو نړیواله ورځ هم تاسو او ټولو قدرمندو اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې تمه چې تل به له راډیو سره پاتې شئ. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې راډیو زه ځکه اورم، که موږ تاسو وګورو دا راډیو یو داسې څه ده چې مثلا کولای شي هر ځوان، البته که ماشین ووسیم، دی د راډیو اورېدلو توان لري، دی راډیو اخیستلی شي او دی له راډیو نه څوک نه بې برخې کوي. که موږ تاسو وګورو زموږ تاسو د افغانستان د یعنی البته په ډیرو کورنیو کې راډیو په ډیره په غور سره اورېدل کېږي. که فکر وکړو پر نورو رسنیو په یو شمېر کورنیو کې پابندي چې مثلا ښځینه نشي کولای چې راډیو واوري، مثلا ټولنیزې رسنۍ هم تر ډېره حده ورته اجازه نشته چې تاکید کړي، ولې خو راډیو هغه اله ده چې هیڅ افغان هیڅ فرد د چا ممانعت نشي ګرځېدلی چې ته به راډیو نه اورې. نو راډیو په ټوله کې زما په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی ده. زه تقریبا یعنی ډېر زیات ماشوم وم، 30 کلن یم. زه فکر کوم وخت نا وخت چې فکر کوم 20 کلن وم، یعنی 20 کاله مخکې زه 8 کلن ماشوم وم، 40 کاله مخکې چې ما راډیو اورېدله. لومړی ما ته یو انګیزه ځکه پیدا شوه د راډیو اورېدلو دپاره چې زما پلار او ځینو نورو مشرانو به د جومات مخې ته، د پتایو مخې ته، دا ډېر ګرم او تود بحث و د راډیو په هکله. نن راډیو داسې ویل، نن راډیو داسې ویل. مثلا هغه وخت زه فکر کوم یوازې بي‌بي‌سي راډیو، آشنا راډیو، خاصتا ازادۍ راډیو و سپاهاله و، دوی به د راډیوګانو کیسې کولې. ما ته هم یو فکر پیدا شو، له همغه را په دې خوا د راډیو اورېدلو سره ډېره زیاته علاقه لرم او ډېر څه مې زیات مې ترې زده کړي دي. او فکر نه کوم چې خدای مکه د مرګ تر ورځې به زه له راډیو نه لرې پاتې شم. دا چې تقریبا یو معتاد غوندې ګرځېدلی یم. نو راډیو زما په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی ده. خپله مورنۍ ژبه خو مې پښتو ده، خو دري ژبه مې هم له همدې منبع نه زده کړې ده، خاصتا لازادی راډیو نه. تقریبا 30 کاله کېږي، 30 کاله مخکې زما لومړی اړیکه لازادی راډیو سره وله. لا 30 کالو را په دې خوا، یعنی زه هغه وخت ماشوم وم، اوس چې زه ځوان یم، تر دې وخته مې ورسره اړیکه ساتلې ده. له راډیو نه مې ډېر څه زده کړي دي او خوند مې ورنه اخیستی ده.
یعنی له 30 کالو را په دې خوا ازادي راډیو اوري او تر اوسه هم دغه تند ستاسو ماته نه ده په رسنیو باندې، په راډیو باندې. تاسو ویل چې په ژوند کې به مثبت تغیرات راغلي یا له راډیو نه مڅ زده کړي. راځئ که ځینې بیلګې راته ووایي، کومې خبرې دي یا کوم معلومات دي یا کوم څه دي چې تاسو له راډیوګانو زده کړي، خصوصا له ازادۍ راډیو نه؟ که مثلا یو دوه بیلګې ووایي بیا به ورشو نورو میلمنو ته.
ډېره ښه پوښتنه. دې پوښتنې سره زه ډېر وخت مخامخ کېږم. دا چې زه چې چېرته ژوند کوم، یعنې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي کې، زابل ارغنداب ولسوالۍ چې یو سرسبز ولسوالۍ ده، دې ته په کتو یو غرنۍ سیمه هم ده، یو چاره ولسوالۍ هم ده. دلته یوازې ازادۍ راډیو او بي‌بي‌سي راډیو اورېدل کېږي، خو نورې د اف ام راډیوګانې نه دي. نو دغه زموږ د ارغنداب ولس ټول تمرکز پر ازادۍ راډیو و. دوی چې به لومړی دې راډیو چلندوله، ازادۍ راډیو دې اورېدله. نو ما چې کله اړیکه ورسره پیل کړې ده، تقریبا که موږ تاسو فکر وکړو اورېدونکي شاهدان دي چې له ارغنداب ولسوالۍ نه یوازینی کس ده چې نبی الله زابلی د 30 کاله مخکې ورسره اړیکه ژوندۍ ساتلې وه تر اوسه پورې. نو دا چې زه له خبریالۍ سره ډېره زیاته مینه هم لرم، خو تر دې مهاله یوازې یعنی دا مې ورمان د خبريال نه يم پاتې سوی، خو زه د ازادي راډیو اوریدونکو یعنی په خپل کلی په خپل ولسوالۍ کې د یو خبریال په صفت مې پیژنې کوم نبی ولا عذاب الله هغه خبریال نبی ولا عذاب الله نو دکه زه لا هم ادامه ورسره ورته ورکوم لا هم ورسره همکار یم لا هم یې هم له پروګرامونو نه خوند اخلم نو ما ته دې سره زده کړي دي هم دې ازادي راډیو خاصتا د ریجبا همدارنګه د ټولنې په ټولنه کې د مخکښ ځوان د پیژندلې په صفت
کور ودان سلامت اوسئ ډیره مننه راځئ چې بل اوریدونکو ته ورشو د هم زمونږ دایمي اوریدونکو حتمان تاسو لنوم او غاک سره بلد یې مخکې ما درته معرفي هم ک ل بغلان محمد نبی احمدی را سره د احمدی سپستړي مشي تاسو هم زمونږ د رادیو یا په مجموع کې د رادیو د اوریدونکو د لیست په سر کې تاسو راته وایي چې ل کوم وخت مو د رادیو اوریدل پیل کړل او ولې نظر نور رسنیو ته تاسو پر رادیو باندې ډیر اتکا کوئ
مننه نبی صاحب سلامونه تاسو ته برکي اوریدونکو ته او بس د رادیو نړیوال ورځ او تاسو ټول مبارک وایم د دې لپاره تاسو د دوی صاحب د زیار زحمت تاسو یعنی په ټول کې یو ګور افغانستان څنګه د لوري ته سلوي خبره 15 کاله کم زیات نو تاسو معمولونه ګورئ چې دا کوم وخت تاسو راځو په تاسو ته تاسو معمولونه دا افغانستان څنګه مثلا خلکو ته سوال یې یا نه دیوالو کې مثلا یا دوه ته تقریبا تاسو ډیر زیار سره دا مننه نو خوشی کې دوی صاحب محترم زابلي صاحب ته سلامونه وایم د دې لپاره چې یو وخت کې د تیر کار له کښې دا غره سړی خو دې فکر کوي دوی صاحب چې موږ شهر سره کې برخه اخلو کله دا سړی چې سپیشل ځای دی نه تقریبا موږ دا ګومان کوو چې هغه مشکلات یو څوک وایي تقریبا موږ مشکل ویلو بیا په چیرې سره کوم شو هغه موږ وی وایي نه شرکی په دې اړه دوی صاحب تیر کار له کښې وو دا زبر سفیر دا سپینګیره کاکا نو موږ تاسو یو ګل تیز نو یعنی تقریبا موږ نه ست کېدای چې تمام نزیم نه لای قبل کې نو زبل صاحب څنګه موږ تاسو یو وطن سره تقریبا نو باز یو پات کې یو څوک په شابه نه کوي نو موږ خو کوم څه څوک نه خپه نشي نو دا د شنو نو پټو کې وایم نو یو موږ د خاطی په ولر تقریبا یو بل وزغم یو بل خبره ته موږ ګورې شو او یو د بل خبر نه الهام واخلو یعنی چې موږ د رسنۍ اورو تقریبا رسنۍ د څه بګر کې لږین څه محترم چې یو پانتون د اشاره لپاره نه دی کوم غره اجتماعي او دا څه سنی چې دی مثلا ټول هغه ګره نشریږي تقریبا یوه خلک چې ګټه واخلي دوی سره یو سند او غټ استاد جوړیږي یو جرنالیست جوړیږي یو خبرنګار جوړیږي نو تقریبا موږ ډېر در خوشاله سو تاسو نه خوستن د بسیرا دونه تقریبا آشنا را دوه خوست کار نه کوي تقریبا پرګامونه باندې سوي دي وخت په دې سره موږ ډېر مننه کوو تاسو نه پریا تاسو ته ډېر زیات زحمت باسي بیا هم وایم نو ولر ټول وګړي دوی دوی سره محترمه
سلامات اوسې راځي خو اوس په مات سره تشويش پیدا کچې سن مو څمره دی کوایي ګر چې دا پښتنه دلته په دی غربي ټولنو کې ډېر په چاخانه لګيږي ام په افغانستان کې فکر کوم عادي د کوایي زم خپل سن درته وایم ک چیرته ارتیاوي او بل لکم سن مو د رادیو اوریدل پایل کړل ځکه زینې د رادیو اوریدونکو چې دی دایمي اوریدونکو هغه لکه زابلای صاحب یا لکه زینې نور زخ په لزان چې یاد کوم یعنی له ماشومتوبه د خوانځي له لومړی کلونو نه ما رادیو سره مینه درلوده همغه چې مثلا ډیر اگر تراغلم بل اخر غوښتلم چې جرنالیست سم هغه راغلم پکې تر دې ځای راورسیدم نو تاسو هم له ماشومتوبه رادیو اوریدل څو وخت وو چې رادیو ته مخه کړه
لو د تبختره تقریبا 1950 دغه تقریبا تاسو یو څه 24 کال پکې کوم ځای پکې نه پیغام نو اچھا خبره دوه حساب نه وټه کړئ نو وخت چې تاسو راټول غاره په ما ورې دی امریکا غاره په ما ورې دی بیا امریکا غاره کې به وخت لودي صاحب سره باج ملکور به خلکو زنګونه ور خارج ملکور نه سعودي نه دغه باج ملکور موږ دی ویل وخت چې په نو لودي صاحب موږ دا پکر کاو چې دا خلک ګوره غږیږي نه غږی نه یو بل لکه موږ دا پکر کاو چې ټول یو ځای دی په نه بیا تاسو ته موږ څه دا ټلیفون یاري کې ته لودي نو بیا تاسو ته ورسې افغانستان لپاره دا برنامه یو پروګرام نه جوړ شو نو فقط 1950 نه دی تقریبا لغره شي دا راځو دا څه ما په نه لودي چې مخترم ما ته بیا تر خلک ویل یعنی بعض خلک ولا شي سنجي موږ هم سنجي لودي نو دا بیره دا راځو ته له ونه بدی کی واغه دغه دغه نه ما یو څه تر اخیسته ما خوشاله نه کوم چې ما خندنه یا سندریا راشاد او دا تقریبا دوه شو کې ما
په موږ دا خبرونه به ملدل چې کوم ملک څه ستونزې دي، کوم ملک څه مشکلات، یعنی مثلا کوم ملک په روس کې ده تقریبا دغه ټول ما طی کول چا په اصطلاح باندې دغه ته غوږ نیو. اوس هم یو ساعت وېره تلویزیون ته ناست یم، یو ساعت وېره راډیو ته ناست یم. نو زما هم دغه یو چا خبره شکر ورنه مسته ده اوس یخو د الګانې بس زه دغه ما شغل د قسم نه ده او بیا دغه من گزاره نه کېږي. لوی صاحب اوس نړۍ کې وګوره مشکلاتونه زیات دي،
خاطره چې فکر کوي یو څه متفاوته وی نظر عادي پیښو ته. ځینې د انسان ژوند خو ټول پیښې دي کنه، ته هر ورځ چې تیریږي، اما ځینې پیښې داسې وي چې تصادفي وي، ځینې داسې پیښې وي چې په ذهن کې همیشه پاتې کیږي، ځکه یو څه متفاوته وي. له آزادۍ راډیو سره متړلې کومه خاطره که راته وایي، یا هم مثلا د بل یوې راډیو سره داسې یو خاطره چې تاسو ته په ذهن کې پاتې وي او درته جالبه وي.
یادم اولا لوجو صاحب یو معمولی خاطره بولته بی بی سی یو وخت کې نو ما دا ځان د تاو چې شماره و ام زګ و ما تقریبا یو وخت کې دا تلیفون نه موبایل نه لوجو صاحب دې نه یو چې په اسلام ګرند څه خاص نه تخلا شي ده. نو ما بیا دې ته چې به تر باندې کې تاسو کابل کې دی من به شماره و من به شماره په ختنه کول شماره دی و دې نو مطلب نو معمولا ما شماره نه چې غلطه دی له دې ما ته شماره سی ونه دی نو دا یو خاطره ما ته پات څو ډیر کوم راغلم نو وخت کې دا تلیفون نه نیم غاښتو نو کله چې موږ ته بیا د دې شي شروع سره موږ روغ شروع یا سپر سپر سره سوشل دوه کوم کړه مثلا 2003 سو اخر کې نو شماره به تام پیه دي ما په اوسه ما سره ستاره نو ما وخت کې خپل شماره شي وایې شماره دی وایې شماره نو کېر شماره دا غلطه ده لوزیم صاحب داس کم راغلم او بیا نه پاس لګره نو زال تیار کړ شپ دا ولا غره تر ژوند کې ته لوزیم صاحب سره
ښه کور ودان سلامات اوسئ احمدی صاحب را سره پات شي راځي له تاسو نور هم روس تواورو ټولنیزو رسنیو ته ورزومګه پښتو فیسبوک پانه کې هم خپل مینوالو او اوریدونکو نه غوښتي چې موږ ته خپل نظرونه شریک کړي چې دوی ول رادیو اوري. دلته حزب الله حسین خیل لیکلی وای رادیو اورم او د جنقال کوزی आवाज می وای ډیر یادېږي، البته مرحوم الکوزی وس زمونږ په منځ کې نسته، الله پاک دې ارواخه دلري. احساس مخلص لیکلی وای د رادیو نړیواله ورځ المنزل چې دی دا مهم دی، ځکه دا اړیکه زواک د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ د چې د رادیو د غیظ او اهمیت نړیواله المنزنه ده. د وی وسیلې په توګه چې له پولو ژبو او ټکنالوژي څخه تیریږي، رادیو د اړیکو، تعلیم، تفریح او ټولنې جوړونې لپاره یو مهمه وسیله ده. غازی بابا لیکلی وای ټولو هیوادوالو ته د رادیو د نړیواله ورځ په مناسبت مبارکي وایم. ډاکټر میراج رحمت لیکلی وای هو هر سهار چې دفتر ته ځم په موټر کې رادیو اورم، اوس نو باور وکړی چې زه یو څه ترې ستړی شوی ما. وحید افغان لیکلی وای که څه هم زه اوس ډیر وخت شو چې رادیو نه اورم، خو بیا هم د تیرو وختونو یوازیتوب مو ورسره ډیر ښه تیر شوی او په تیره بیا له آزادۍ آشنا رادیو سره ځکه خبرونې د پټکو په زړه پورې وي. اسد الله وفادار لیکلی وای هو ازادي رادیو اورم او خه په خواند خبرونه لري. زرقاوی لیکلی دی وینا ولا چې کله کله چې نت نه وی بیا وای رادیو اورم او که انټرنیټ وی بیا نو رادیو ته ارتيانه پیخیږي. ګانو نور اوریدونکو هم پیغامونه او نظرونه په فیسبوک باندې کې راته پریخي، له بده مرغه چې نسو کولای ټول ولولو زکات لزګونه کمنټونه یا تبصره راغلي دي. بیر تر ازو خپل باسته زابلای صاحب، تاسو خو ټولنیز رسنۍ هم یاد کړئ چې لری کاروي، ځکه انټرنیټ هم لری، ولی له ټولنیز رسنیو سره سره لا هم رادیو ته ارزښت ورکوي؟ ځکه نن سبا ځین خلک وایي چې ډیجیټلی اثر دی، مثلا په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا هم سره په انستګرام او نورو ټولنیزو پاڼو کې لنړۍ نه خبريږي، له خبرونو نه خبريږي، نو ولی رادیو باندې انرژي ضایع کوي؟ البته سره لدی چې رادیو خپل ارزښت ساتلی دی، تاسو چې ټولنیز رسنۍ هم کاروي او په انټرنیټ کې هم فعال یې، ولی رادیو اوري؟
الحمد لله شده نملاك فدا صافي قدر من الماء احمدي صاحب السيتيش بمي في الراديو ده اليكي اوري دي نن خوشحالين شي مخامخي سر دوالة ملمانيو ده تهم دير سلام مخي ما ده نمنو يا داشكري سي تصر ملما ده نو ځکه ټولنیزې رسنۍ نسبت راډیو ته کمې اورو یا ګورو یا کاروو. دا د ټولنیزو رسنیو پوسټونه که مثلا خبر کوي که هره څانګه یې که په هره برخه کې موږ هغه موږ تاسو فکر وکړو چې هغه تاکید کړو هغه دومره د اعتبار وړ نه وي لکه څومره چې راډیو دا راډیو یو مشخصه منبع ده او تر ډېره حده یې
زبلای صاحب کله زرا ځای بدل کړي لک زرا ځای بدل کړي غاګ مو یو څه جړ سو فکر کوم مغه د مخابراتي ستونزو موضوع د کله زرا د سیو خ موقعیت غوړه کړي چې غاګ مو صحیح راسي. نو محمد نبی احمدی صاحب ته سلامونه ورسېدل. فقط د غورستنې خبرې له سلام ورسته کې تکرار کړي چې ولې ټولنیز رسنۍ استا متاسبه هم راډیو اوري مهرباني. نه لبد مرغه چې غاګ مو لا هم سم نه دی اوریدونکو را سره پات شي. زبلای صاحب تاسو احمدی صاحب راځي دلته د رادیو د ورځ پاړه باندې زموږ همکار سنا کا کړی په زړه پورې راپور جوړ کړی دی. دغه راپور به وورو حوصله وکي په دې راپور کې هم په زړه پورې خبري او معلومات شته. بیا به وروسته لاندې تاسو نظرونه واخلو به تاسو سره مخه ښه وکړو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کلن اوسیدونکو رادیو اوري. دا وایي دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د راډیو له لارې تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نم په خپل ځاني زنه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم ځکه چې یو هم نظر کم د لیکنې نشو کولی او بل تعلیم نه لرو. نو خپل د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر ښسته ښسته پروګرامونه دي د راډیو د شنه آسمان لاندې داسې ښې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري. سمیولا چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی وایي کله چې په کار کې وي نو ټوله ورځ راډیو اوري.
راډیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت راډیو اورم.
د خبرونو تر څنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وایي ښوونیز او د پخلي پروګرامونه په منظم ډول له راډیو تعقیبوي.
اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړي دي له راډیو څخه او د راډیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونې چې د پخلي پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو او همدارنګه ځینې موضوعاتي خپرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چلنه کړي وي او هغه موضوعاتي خپرونې هم اورو.
راډیو داسې وسیله ده چې په کور، موټر، کار ځای او په ډېرو لیري پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي او له انټرنیټه پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اورېدل کېږي. نن د فبروري 10مه چې د دلوي له 24مې سره برابره ده د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیې ساینس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شوه. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ییزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خولتی سره سره رسنی په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له محدودیتونو او مالی ستونزو سره مخ شوې او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر FM څپو بندې کړې خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 10مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه، او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې هم تاییده کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عامه لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سکل د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده: نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیوي شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
د رادیو د نړیواله ورځې په مناسبت مو دا راپور اورید. بیرته راځو خپل بحث ته. زابلای سید، تاسو را سره یې فقط لن راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له دې تاوده بازار سره لا هم ولې تاسو رادیو اورئ؟
بله، خبر رادیو کم مصرف ده، هغه مره به در ټولنیز رسنیو چې مثلا زه کاروم هغه مره به کم مصرف نه وي.
خ سلامات اوسې کور ودان دا چې غږ مو بیا هم خراب شنو تاسو سره مخخه کوي، ځکه لګې شی به پاتې دی. ل احمدی صاحب سره غواړو یو دقیقې خبرې وکړو، بیا زو د خبرونه دوهمه نیمایي ته. احمدی صاحب، تاسو هم ټولنیز رسنۍ کاروي، مخکې مو ویل چې ټلویزیون او رادیو، آیا ټولنیز رسنۍ انټرنیټ کې فیسبوک او انستګرام او دغه نورې پاڼې ساری کنه، یوازې مو هم دغه رادیو او ټلویزیون سره بلدتیا ده او غواړي چې وخت پام دې تیر کړي؟
تقریبا تقریبا دکان پختانا کسی بوری سبا بوری کن بوری مسالا خود اللہ پاک خود ٹیکنالوجی مختلف سر نو باجه وخت ته چې بو ګوره چې هغه معلومه شي کله وری کله نه وری کله وری زده ته دا خپل باندې زده وخت ما د شنور هغه کې برخه نه اخلم چې په اسلام فیسبوک کې یو یعنی دغه چې نه نه دوه دین سره درچ شوق زوګ ده خو خاص ته موږ سره نه کوي موږ په خبر دغه زابل سره تم شوې ده دغه د خبر وس سلام جگ نه ده خامہ خاطر وړاندې موږ هم نزو نو دا خبر چې زړه ترتیب وو چې مختلفه وو بل څه نو په دې معنی چې تاسو ډیر مننه کوو دې لپاره چې دوی سب تیر زمات ته پر موږ لپاره
سلامات اوسې کور مو ودان. ډیر مننه دا چې تاسو زابلای صاحب او زموږ ډیر ګڼ نور اوریدونکو هم رادیو اوري، مننه چې مونږ اوري او مونږ په غیر مستقیم ډول د خپل کورونو میلمانه کوي. الله پاک مو سلامت لره. اوریدونکو بیا هم د رادیو په ورځ کې پاتې کیږو. څو ورځې وړاندې یا 13 اونۍ د جنوري په 13 نیټه ازادي راډیو هم څلورویشت کلن شوه. دا چې د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه څنګه ولمانځل شوله، خلک یا د نظر خاوندان د ازادي راډیو په اړه باندې څه نظرونه لري، همکار مې احمد شیبر په همدې اړه په یو ورته بحث کې له پوهان بشیر دودیال، استاد اسحاق اتمر او د پانتون استاد حمیدالله فاروقي سره خبرې کړې. د هغو خبرې اوس درته دراوړو.
ازادي راډیو څلورویشت کلن شوه. د 2002 کال د جنوري په 13 د کابل په وخت ماشام په 2:30 دقیقو ازادي راډیو خپل خبرونه په پښتو او دري ژبه د آزاد افغانستان د راډیو په نوم پیل کړی. احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سر چیړم چې دی راډیو څه کړی، څه باید وکړي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلی هغه کسان دي چې ګومان کوم په تیرو څلورویشتو کلونو کې لاغه پایل هم له ازادي راډیو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستي دي او تر اوریدونکو مو رسولي دي. دوجل سب کلمړی لتا سو وورو د ازادي راډیو په ارتباط کې په لنډو یو خاطره را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې زه د راډیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د ازادي راډیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري، ورسره آشنایي لري، ورسره بلد دي. دا یو داسې راډیو چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی وو، نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ورنه جاستي.
یعنی کوم خاطره مو ذهن ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې موږ یو مشکل دی اوبو را پیښو، د برقو دا مسایل را پیښول. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په هکله، هغه وخت کې د هیچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و، بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام تیلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه موږ شپږ سیندونه لرو په ټول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق له لحاظه د زراعت له لحاظه به موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اورېدلی و، بیا ډېر خوشحاله وو. هغوی حتی وویلې چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړ. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله، او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما، آبروی ما، او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل دا منځته کېږي، رامخته کېږي، ما ته هغه ورځې را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي، او هغه ارمان ورو ورو که ټول سر ته ونه رسېږي کله نور خلک هم په هغه باندې باز وکړي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب، که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ، یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده، او کېدای شي چې یو نیمه شپه نا وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ شوی یاست، که څرنګه؟
مننه شمار صاحب، تاسو ته سلام ویله جناب دجال صاحب ته او اورېدونکو ته دغه کلیزه، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبریکی و مبارکی وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره، خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی درلوده کمی ندرلوده اطلاع با تیلیفون که با چشای چیزا ما پا واس که و چشای بانده چیزا پیدم اغا ما شریکه ول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پا ازادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا دی وزیر اکبر خان دی ستیدیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې فعالیدونه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته، هلته څو ستډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته تیلیفونونه مخلي وو، خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی و. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تیلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري. ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ د نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو، تر څو چې بیا کوم څوک په دې دالیز کې وو دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی، قلف خراب شوی، البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما د پاره جالب
او د خبريال دا د ازادي رادیو مرکزی دفتر هم لدی نه د خبر کړي تر نه پوری چې دا غسیو مشکل هم
په هغه وخت کې مونږه د شته په هم نه چې دا یا شکایت او یا چې خبريال موجودونه ما دا څه فکر نه کوم چې زما بلشم دا شکایت او احتمال د دیو چې خپل خبريال به دا خبره
دودیال صاحب د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي، یعنی هغه ازادي تر حد غزولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي رډو په برخه کې تاسو دغه څه اورېدلې دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د خاطرې را باندې ډېر تاثیر وکړ اورېدل. د ازادي رډو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅ کله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختۍ نوم واخیستې، سید سمیع عباس نوم واخیستې، فریده انوري، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازي صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیول. البته دا په هېڅ صورت سره د هغو تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان او دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانه غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو لکه د ګوړې اچار، دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر د کومه تبصره د کوم گزارش دما نه ده په یاد چې خدای نه خواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وی رعایت شوي. نو دا یو خبر
نه ده. جلسه تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، د غوی خوره حسبه جان شهید له مور سره همکار و، دا وازون هم د خواندو بیا سره یو شی وي کنه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه دودیال صاحب. اتمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي، خو ازادي راډیو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو په یادی شي چې په یو موضوع کې مو خبرې کړي او وروسته بیرته چې مرکه ختمه شوي او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه، والا یقینم چې دغه څه خبره نه ده شوې. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړی او مرکه مې بیا اورېدلی، په هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې مانه کومه خبره یېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه. دودیال صاحب، د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خپرونه کې ځای نه وي، یو بل نوې موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره نه ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلی وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې.
نفوس شمیر دا یو پروگرام شروع شوی و فکر کوم څلور اتیا کال و سرشماری سرشمیرنه دا شروع شوی و په دې کې لا هماغه شروع کې یو څه جنجال پیدا شو، ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا او دا. نو راډیو ما ته زنګ واهه او دا سرشماری کې به را سره خبرې وکړي. ما دا موضوع شروع کړله دغه دیموګرافي او د نفوسو تحلیل، دا یو بحث ده. دا په اقتصاد فاکولته کې هم مونږ تدریس کوو، زراعت فاکولته کې مونږ تدریس کوو، او دا یو مضمون و، دا کتاب هم ما تعریف کړی و. ما دا سرشماری هغه اصول شروع کړلې چې دا څلور مرحلې لري، د پلان جوړولې مرحلې دي، بیا پسته کړه هغه فورمې ویشل دي، ترینینګ کول دي، نقشې جوړول دي، دا مسایل. نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله، تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغه څه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي و، حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول، زه فکر کوم چې ستاسو نطاق داسې فکر وکړي چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله. نو زما مرکه بیا کته کړله، بیا خپل یو دوه خبرې وکړې، بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې، او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي، چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري. نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره، لومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه سم. نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنی چې مونږ څو کسه یاستو، مثلا د کورنۍ پلار، دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي، لورګانې دي، لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي، زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي، ټول څو کسان دي، څومره غلط کاریږي کور ته، څومره کوټې نقشه کېږده. نو دا مثال مې بیا وروسته. نو هغه یو تېروتنه ما وکړله، او د نطاق د خیر دې ویسي چې زما خبره ډېر زر
غوڅېدا. خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب، البته دا زه او زما همکاران کله ناکله د کله ناکله وخت نه وي، ممکن یوه مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما سې ورته دقت کړی ده. یو خو دا ده سې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لویینه کې مثلا دا غواړو سې خبرې زده کړو، یو خو دا خبره ده. او بل شاید د ژبې خبره هم وي، زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي، مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم، هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده، زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم. دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترمو استادانو، دې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر، هلته چې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي. نو داسې په دې کې یو خوانی موضوع را داخله سي بیا ستونزمنه شي، بیا ممکن فکر په بل خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څو قطه کې چې دا هم بیا په خپل یو جنجال دی. خو خیر،
بالکل، دا پروګرام وخت هم ډیر مهم یا خو دقیقه سنجول
کی. دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپل هم د لپاره نه چې ځان ته برات ورکي، د مرکه د خبرو لنډول په خپل یو کمال دی چې باید هغه مهم چترې کنډونه کې بس به دوام ورکو. خو اوس د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي څرګندونه لرو چې د ازادي راډیو د کلیز په ارتباط له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. ښاغلی فاروقي له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس وو او نورې مهمې دندې په افغانستان کې ترسره کړې دي.
د نوی خو بخونکي خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه بایزته راډیو او د خبر رسول کې یو آژانس وحیث چې څلر وستمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې په څلور لسو کلو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلوده د دوی نه قدردانی وکم او خپل سمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي هغو ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې راډیو له تریبیون ما استفاده کړې او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې اوس له دې فرصت نه په استفاده سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې د رسنۍ لپاره د اخرو کې د امریکې د حکومت د پالیسي د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ضرر شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلی وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایلو او د افغانستان د مسایلو نه دوی دقیق او موثق خبري اوري. اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمیل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اول کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کړې وم او له مانه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي څرنګپاري وکړم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو څه ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوی وه. او پس له هغه هم په دې جریان د چلې ویستو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه غمواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو دپاره همیشه ماته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل علاقمندانو سره شریکم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافق او سرلوړې اوسي. او مننه. السلام علیکم.
له استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. ازادي راډیو څلرویشت کلنه شوه. د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه خبرونه کې د پانتون دو استادانو بشیر دو دیال او ساقط مرتبه لنه ور کړی ده. بیرته کدی بحث ته په دې باور برخه کې راشو. دو دیال سه کته سو د ازادي راډیو ته وګوري څه وړاندیز به ورته کوي چې څه کار باید دا راډیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډېر خیر رسېدلی وای.
تیر وخت کې خو یې څه کارونه کړي دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنه ورته ناست ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا خو قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما یو دوه درې ځایو کې عکس کې هم هغه راغلی په دغه میز کې به ایښی وبې او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو سپو او منځنیو سپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو سپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو حال دا چې د خلکو علاقمندي هماغومره ده. دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ سپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا په خپل ازادي مجله دا مجله ازادي په دری او په پښتو د ازادي مجله دا یو ډیر ښه پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بيخي په ذهن کې وو. متاسفانه دا څلورو کارونو کې چې دا چې د رادیو دا تصمیم ونیو چې دا منځنۍ څپې ولنډې څپې دا قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دا باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري. که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته.
مننه دودیال صاحب. اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تیرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود؟ یعنی مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای؟
ګورې اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقمندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي. لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر د ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي. مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ، که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ، که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقمندی سبب وګرځي. زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده. اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي، نه، دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحلو باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی. په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل، په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو. یعنی د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګوټ په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ. حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې، پاکستان کې، مثلا ترکیه کې، اروپا کې په دغه لنډه سپو موږ اورېده. دا ډېر ښه یو امکان چې خلکو ته مؤثر چې دوی و هر ځکه چې د ازادي رادیو سره دوی وصلي او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت نه یادم، یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي رادیو ځینې اورېدلی، یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي. بل دغه تفسیری هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و، متخصص کسان به و. نو دا ډېر امکان د دې ډېر زیات و چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دیاسه ویلي، اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک د دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبرې چې د یو لارې نه داسې زمینه وسایي چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر اسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دا څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړ. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دیاسه ویلې، او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنی ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتیږي، دا ښه خبره ده. او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې، البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو که نور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. له تاسو څخه هم منندویم چې په دې خپرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د خپرونه رانغاړو زه احمد شیبر هم اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، بلوستاد و مات کړي څو بندو نا جانا، بلوستاد و مات کړي څو بندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو